آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی مو کوم. پر ایخ پراونه که مو ده نورستان در جندو لدودونو خبرو.
ده جرند اوله خی او خرابی دینا او روڑی هم خب پخی دینا.
شیر لرو.
اغا زور شرابی المرهم ما شم سوه. ده کچنی لاتین پسیر ده کم جماعت ده چت پتیر رازاله دلی.
ده ده شیر لشایر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغه دلایم.
څو ډوله تصویرونه لرو د دې شغله لرو، یو آینه دی یو انتظار دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیو مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده، سړیا تر اوسه خوله په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوستی.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوری دی لدون کی سترگ اصلی موضوع تا بیایی.
دا اونی را روی مجله پا نورستان که لیو دود سر پیلو. پا دغا بلایت که جندو تا دانی شزی وروری او شزی وره کوی. نورستانیان وی جو پخوابه پا میچنو دانی میده کولی او دا جندو لرواجی دو سر لدی سنزی خلاص شویدی. پا دی راپور که مو پر دغو جندو گرزو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزیږي بل سرته کمیږي. چې موږ داسې جوار راوړو بیا دغه ته وراچو.
عبدالله او شمسالرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فالی او دینه چې دی د جوارو او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره په تفاوت لري. د دې وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیات دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني وړو نه د ژرندې وړې.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې وړه کیږي. د ژرنده وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم خپ پخېږي.
ژرنده چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانه وړه کوي، د تیګو له دوه پلونو، څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندو نه مخکې خو موږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوي او هغې سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندو نه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغې د خوانه اوس برابرې دي او کوم وخت چې د دې دا کاڼې مړې خراب شي، دا لرګې مرګې خراب شي، هغه ورته بدلوي نور خپل استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت را پکوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو تاړتې لري او همدار از ورسره چاپیریل هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوې خوشبوې موک نسره غکی کو، موک نسره غکی کو، اوس مسترګې او لاسونه سره بیل دي. څو پیړۍ شوې زما کور کې څراغ نه دی لګېدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تونده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غکېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې، هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غکېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي، همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو دغه چې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې، یو چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. واه بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو د ودانه دانا نه که په دنیا باندې غه وي هلته وی هلته وی هلته بل څه وایي که نه. نو د رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه، ما یوه خبره باندې باید ولاړ دی. خو یو خو اوسنۍ کره کتونکي بیا وایي چې نه، انسان چې ده یو احساساتي موجود ده. انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر خبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره من کلمات کواچو دا شیر کو هغه شیبه او هغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا کواک سړک باندې یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناستې په کنسرت کې چیرته، دا محیط دا ټول سره یو ځای کې یعنی یو په نوې شکل سره وړاندې کې دا خپل هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېر ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي وزایم نه شاعر باید په هر شیبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښیي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي. اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات پ
همدغه علت ته چې بېرته تغیر راځي په شعر کې
تغیر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا داسې څه چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه. هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غصه کېږي احساس ده دا ټول د مثلا احساسات دي. او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري. خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري. مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ کوم همداسې بس ټلیفون زړه خوښ مې په تنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې څوک دی چې پاکه کې پهوا لرم هغې ته هر څه ویلی شم. نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت دې څنګه ده. هغه وایي چې یاره زه ډېر خوښ مې په تنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده. دا دلته زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي. شاعر خپل احساسات راخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي. هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته یې ور انتقالوي. خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم مون مجبور شي بیرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع ښه نه ده یا ته خفه یم.
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله دومره تکرار شوی ده چې هغه احساس ترې وتلی او شاید چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي. کلماتو پورې لاوسه پام بیرته همدغه شعر ته مرغې شوی خوشبوي کې که وګورو تونده او شیرینه خوشبوي له ګلدانه په یوه باد پسې په خپل الوتلې ګوره ډېر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویري ابهام دی. البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم. تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي. یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه یې سره بیل دي. البته دغه برخې بیا یو څه بیله ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي. یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي. داسې نسي کېدی فکر راسره هم نظر یاسي که نه داسې نسي کېدی سي یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بېرته سلو شي. البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو. لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بېرته شعر بېرته هغه له عمق نه راووزي او بېرته عادي خبرې سي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تا خون ډېر ډېر اړین نظر ده. د شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پایه ساتل پکار دي. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر خو وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناست و بیا خو بیا خاطي خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی. حتی په نیمایي کې نور فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي. دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدی شي رتم یا کومه فضا کوم موږ معمولا ریتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو، ځکه چې هر شي کې یو ریتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده، دا خپل یو ریتموز لري، یو ریتم لري چې مثلا داسې نه چې ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده، مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده. بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یوه نیمه ثانیه بل دوه ثانیې شي او بل بیرته یوه ثانیه شي. دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنی هغه کوم یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم، ځکه چې اوس یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا داسې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعره وشړل شي، لرې شي، ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري، د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای شي یوه وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي. یا ودلته زما په شعر کښې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې سم، خو دا فرق کوي.
وبښئ، زما مطلب دا و یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. ستاسو په همدې شعر کې مرغې شوې خوشبویي کې عادي حالت دی، بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی، دا هغه شعري منطق ایجابوي سي همداسې وي.
مخکې مخکې چې ویل به مجبور یو چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو دپاره هغه کوم شیان چې هغه لوښي چې دي هغه په پام کښې ودرو. خو ځینې وخت داسې وي چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کښې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کښې ځینې قواعد راته نه شو هغه کولی، ځکه شیبه کښې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل اخلم نو هغه شیبه ما نه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کښې هغې. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه دېنه باید لرې شي. کوم ځای کښې چې د احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کښې خوند راکوي هغه ابهام ده، او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آګاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتونکي بیا دا وایي چې هره زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد که نه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو، د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنی نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو او په شعر کې هېواد یاد کو، هېواد یوه سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټول. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نوی کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل. څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغه لرو، یو آینې دي یو انتظایې دي. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه موږ چا ته ښودلی شو، ځینې چا ته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینې تصویرونه دي. که چېرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د زه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي، یعنې
کېدای په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلي چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زموږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نه وي کړو، ترکیبونه نه وي ورته رامنځته کړو. پېغله شوې مثلا پېغلې پلوشې، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنې څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسیږي او شای البته موږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی که بیا هم سوال استم وی وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار و مثلا همدغه موضوع ده هغه زړه موضوع ده موږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تیزه ده او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده دلته شکل بدل شو
همدغه شی کې لاو صاحب
خلکو ته نه وایي سو محتوا نه سول لري کوله محتوا هماغه زړه په زړه ده هماغه سپوږمۍ ده هماغه غاره
او نه نه طبیعت خو هماغه طبیعت
سمندر هماغه ده اوس مثلا رقم مخکې شو ویل
دخل المار نن مثلا المار المار مغل المار ده المار پام دغه شیر کی پونوی بنا یاد شوی ده مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی ده یعنی المار شرابی شوی ده خود کوم جماعت البته پام دغه المار کی خو د کوم جماعت پوتیر را جوړن شوی دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی ده چې افغانی شوی ده چې شیر کمال ته ور سره رسیدل لو سه فکر نکوي چې ام دغه تصویرونه کچیرته امکان ده دی وی چې کله ناکله وطنی بڼه خپل کی ډیر افغان وستون کې برابر جذب کی او ډیر تب ډیر محسوس شي که څنګه
خایستانه درده خو یو خوب یم پاکستان مثلا مونږ کله چې افغانی وای لو افغانی توپ نو مطلب هغه د افغانی جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی داده چې هغه ماشومواله چې په افغانستان کې تیر کړی د لغې کې یو تصویر راکښو
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصل نوستالوژي رامنځته کوي
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لغې تصویر سره دی هم برته شریکوي
مو ښه مخه نظر یعنی هر څه یعنی مو خود شی حالت کې زه دنه وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وی هموغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لوري بدلی دا موږ په طرف سي د هغه ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیزه او دا نو په دې وروستۍ کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوي دي وایي دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیي د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب وباشه ډېر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې ویاله خپل مسیر ونوځي
علي علي ډېر خو نو دنه وخت بیا دلته به تاسو سره موافق یم یعنی یو حد پرې ځکه چې به دا دې تمایل به ته شاته دي ګرځي ځکه دنه وخت د اوریدونکو زوق هغه د خلا خوښوري هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت در کاپي سوی ده له نورو نه راخیسته د موږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي شاید دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا دي هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو یو بل په استلا یو دین یا یو دند زموږ غزاده چې زوقونه د خلکو د ښکلا خوښونه هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته موږ خوښ ده هغوی پکې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا یې نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو. دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته، نوې تجربو ته، یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا 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 نور ناسم ده. دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه، وایي ویل کېده چې یاده په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مګنازه نظم خو چاغ نه وي شعر. نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب، فقط قافیه او وزن و بس، نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده، مونږ وینا ده، نو وزن پکې شته، نو قافیه خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري، منصور کلام ده. او ما پخپل هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغه کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا د ما لاره ډېره عالي ده او د خلي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول، یو څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کیشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه بله شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي.
یو شی وي د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا دی یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط، دوه خط داسې وباسي، دوه خط داسې، یعنی
داسې دوه عمودي دوه افقي،
او او دا په نه
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کې، او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کې قطعه کې مثلا خلاص یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راوړي،
دغه د تقاطع په هغه مهم شی راغلي،
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، تا طبیعی کرخی مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریکشک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینه دا مطلب دا رسې دغه ته سګوره لارا ده د لارا هغه مهم شیته خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې د لارا سره مهم تعقیبي یادې مثلا د غرو اغه
کمانونه
سیدی اغه مثلا یو چرتا یو کولای زائد کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او خه دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخه ونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخشه، یعنی د کټاری اخر په یو دم پاکس کې نه وي قطع شوی،
یو
شی باید
نه کدی سی مګر اخ اخ جو یعنی کله راځي، یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګې او خطبې.
اه یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سینو دا شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې کڅام د مو توزیع کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وستل شي. لدی پرته تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل دادا سے یو سیمیتری پاکس کے کده سی وی بعض وقت یو تاسی اکس تا یو چوکار جوڑ که مثلا نغشای پا چوکار کرا والی لکڑکی نیسی اکس اخلی مثلا کڑکی پکی راسی او دی کڑکی شا تا منظر ای داخل کلی راسی یا دروازا یا مثلا اکس دی کلی ون اخلی ته دې نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګردې شاخه دې ونه پانی راسي دا دام دې یو ک دغه د کومه کې
نو دلته دې تناسب خبرات شه دا
تناسب دار سه تا ښه په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دې په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونو ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو اخه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري. کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعض عکسو کې ډېر ښه خرسي ووسی د خطر او عکسو تم دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخلې دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کور ته جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې یو سټایل دی اکاسې ده چې بعضی اکاسانې اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په یو عکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي
زیاتره خالی شي مثلا هیڅ چالت نه ستا مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته ما سره ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه جذب نکي.
رسول صاحب تاسو ویل چې کله ناکله دا خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي، څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه؟
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده. او دغه ټوک سي غوړې د مینیمال سټایل اکثره وخت لري او دغه وخت کې نو خخکاری نو د ما په نظر منفی وخت کې بعد سه الته لګزره بیروباری مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دې څه دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی څه غواړي غو ناکس وخت هغه داستان څه ته د عکس غواړي څه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو سره خواته وړي نیم موټر مثلا هلته هیڅ په دغه کې
معنا نه لري په دې پیل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مموزه کو چې دوه او موجی او درې افقی خطی په باسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لاندې کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کسلی کول خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او وسدی روري مجلې ته را لېشلې ل دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
لری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید فلاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاله به هم نه پوهیږي د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده سړیا تر اوسه خو لا پاور سیم کې دی زده به یې کړی د سړی تندی تریو شو الله سی باکس ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه ښځه ماشوم ته وکتل او ورو وویل ګوره زړګیا ته باید خپل درسونه ووایې د پلار خبره دې تر پنجړه کړه ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل در ته اخلي ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد د موټر ګړندی روان و یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو پاورسته ماشوم په ټولګي کې و معلمې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل په لوړ غږ یې وویل کندله کا علی به بارو سه بار کتابچه هایتان بنویسید ماشوم په حیرانۍ سره خپل کتابچې ته کتل شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندله تو چور نوشته نمی کنی ماشوم ورو وویل څه د معلمې شونډې بیا وخوځېدې چې گفتی هلک بیا خپل خبره تکرار کړه څه وکړم معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتو نه فهمم ته چی میږي ولاړه شوه دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ یې وویل آفرین بچی لایق چې قزو نوشته کدی تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی
د دې اونۍ آزادي راډیو مجله خبرونه مو همدومره وه زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان خاطر هر اسیا نشوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم دشت کشت می چکا و دهای سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت کشت می چکا و عاشقی زفه حسیرن پای مالا